پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع په دوحه کې د افغانستان د سول لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موقع د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولور پوری طالب قمندان د وجلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وجل شو شمیر شپږ ته ورسید، او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبرپاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له 8 نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجکپوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قلي اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول، او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غصه څرګنده کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده، او خلکو ته یې خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلي وو. ماکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجا سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل، او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې، او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هېواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه ودرجې ښودلې، خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لورته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو، او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی، او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو، یو بار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شي. په دوه کې د افغانستان د سول لپاره رواني خبري اترې ل بنبست سره مخکاری وس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست پایته رسولو لپاره هڅه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. د کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پرغنده بولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سختې شوې.
ساحه مو بند کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په باورې چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خارې ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلي ریپورت پی لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د زهرو کاروان ولس پروګرام هم د 1 په 2 نمای کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا مو هر کله کو د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې و به خبر سرچینه وایي د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټه په ولاړ حالت د پای تر سول لپاره هڅې او منځګړی توپ کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې یاد شي. ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی دا کابل پا استودیو کی دا. فیروزا جانی نور تفصیل تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزی پلاوی او طالبانو د تماس جلو ترمنځ وایي چې دا خبره به بیرته د دوی د پټه په درېدلې خبره به بیرته پیل سي او دا هم وایي چې د دوی خبره د محل په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغه خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروې، اندونیزیا، روسیا، ازبکستان منځګړی توب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. خو افغان دولت د مرکزی پلاوی غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. همدارنګ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي، د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواوو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یو نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه لمخې د بین الافغاني مذاکراتو په لار کې د مسایلو حل همدارنګه طالبانو پر د طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کاوه چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم سته.
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د ځینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولې د شورا پوخنۍ مرستيال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدي مودي راهسي د سولې په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خکیل دی او په دې برخه کې په پرلپسې توګه کار کړی دی. د همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی له کابل نه مننه ترې کوو. مجاهد صاحب، د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څو ورځې مخکې خبرې وشوي، وستې څو نورو هیوادونو د منځګړیتوب خبره هم کیږي چې په دوه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکی چې بیرته چټک شي او پایل شي. فکر کوي چې د دې دواړو لورو ترمنځ له اوله منځګړی ته اړتیا و او دا اوس چې د منځګړیتوب کمی خبرې کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان سمطر زما په اخره باندې د تل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوسه نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهره باندې بنبست وتول کیږي او ضرورت ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفینو سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدینا هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو د پاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه اندونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل حاله موجود دی. که د دوه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پوری چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خای دې سولې دې خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فلحال اختلاف هم دی که دا مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمني د دوی په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربې موجودې دي. موږ د بند د 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، دی حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې رامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارځي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو. او د انصار کوشش وکوا هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په وروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو وخت چې دی په وروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیره حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکرات په میز باندې مسائل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دینی مطرح کی او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري اسلامي منافیو ته وګوري کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب روسي پختنه مداد چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي په افغانستان کې جګړو زور اخستې ده د غوس څو شبو کې موږ یو ریپورت خبرو کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې په هلمند کې په روزګان کې د افغانستان په شمال ولایتونو کې په بدخشان کې په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمی جګړې اعلان نه دی کړی خو له خبرونو او ریپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی وربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان د دغه وربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو وربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا وربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبان وروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټول نه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي، دغه د عام د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دي هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسیږو دي که طالبان په افغانستان کې اوربند مني دي غو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي. زما په عقیده باندې چې فل حال دی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربند ومني یو پیشرفت رامنځته کړی شي.
ډیره زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانی مرستیال و چې په دوه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ته غواکې. اوس هم ډیوه نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا بل افغانستان سره 2000 کال جنوا کانفرنس کې خپل مالی ژمنې نوي کړې. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي رډو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوي ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلی مسجدی زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د دې خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی لومړیتوبونه څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډ موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. ښاغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیا له 2000 افغانیو څخه تر 2500 پورته شوې ده، خو د کابل یو شمیر ښاریان وایي چې دا ورځې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پول خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دي مخ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر دیرش افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دیوان ادروچی اقتصادی خبرونه در واپرول. د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار له والی حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر یو دیرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند د ټینګښت او پیاوړي کولو لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سره مو هغه ریپورټ چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي، احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینوسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینوسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړي. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ټرمپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. د دې اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا وایرس مسأله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,000 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې شي چې بایدن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وی د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتی ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سختې شوې. له والی حیات الله حیات سره صادق رښتینې مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات به نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان دي ولیدي. هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه ځای نه وځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچینه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له پنځو ورځو تېرې دو وروسته
بله همدا علت چې د منګ عملیات ډېر بتی دي ورو دي او علت همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسي.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمځای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه موږ په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو له منځه وړلو تلیواله نه یو. موږ کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوی په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځنه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریق هغه کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوی حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځینه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عملی چې دوی سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سوې ده؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي، کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده، پروسه یې د نښه کېدو او یا د دوی د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دوی سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه، خو سبال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژیړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ ورسره اخته وو. متاسفانه دښمن یو تکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې و، یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې اوضې ډېرې برخې سقوط شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن هماغه کیسه تکرار شي.
من د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو، زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې ښار خوندي ده. د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې هماغه ځای کې ننوتی ده هلته به د دوی په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دوی په مقابل کې جنګیږي، انشاءالله هېڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دوی مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د ازادۍ راډیو د خبريال مرکه اوریده. د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږیده. کندهار ښار ته په نږدې پرتی دی ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سخت شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو چې خبرې کو، خو له بده مرغه د وخت د کمیل کبلې په دې خبرونه کې نو شو خبرولای. البته ژمنه درکو چې زموږ په نورو خبرونو کې به یو اوري. په افغانستان کې د نامنوی او اقتصادي ستونزو له امله همدارس د وسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو لری پروتو سیمو خارونو ته مخه کړی دی او دا مهال په خارونو باندې د خلکو فشار زیات دی. په خارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې ریپورت ما هیروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو ترشن آسمان لندی